د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون رئیس او غړی ایران کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال د جمعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې په اخترونو کې ورته خلک ډیر راټولیږي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو د مازدیګرنۍ خبري مچله د جانتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري. خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو تفصیل اورو.
ملګرو ملتو په افغانستان کې لشکلو خوا وغوښتل چې په اختر کې له جګړو لاس واخلي. افغان ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وټاکه او په کشمیر کې د پاکستاني او هندي عسکرو په ډزو کې ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو غوښتي دي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په ترڅ کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وټاکه. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې شاه سلطان عاکفي د دې کمیسون رئیس او صدیق الله توحیدی مرستیال دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې د هوایي بریډ په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال ووژل شول. دغه ولایت د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د حقانی شبکې دي.
نن سهار شاوخوا دوه بجې د کابل بامیانو پر لویه لاره د چاریکا په سیمه کې د هوایي بریډ په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې اړوند دي د قوماندان په ګډون وژل شوي دي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روان کال د سنبولې یا وچې په میاشت کې به د ریکاش پش یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو کانفرنس په کابل کې جوړ شي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه غونډه کې به د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان لپاره د راتلونکو اقتصادي فرصتونو په اړه بحث وکړي.
دوی په دغه غونډه کې به سره له دې چې د ریکا پنځه کانفرنس د پریکړو په اړه بحث وسي د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکارۍ پر نوو فرصتونو هم خبرې اترې کېږي.
انرژي، سوداګري، سیمه ایز ترانزیت او ترانسپورت هغه مسایل دي چې په اړه به د ریکا په کانفرنس کې خبرې وشي. د راپورونو له مخې په کشمیر کې پنځه ملکیان هغه وخت ووژل شول چې پاکستاني او هندي پوځیانو پر یو بل ډزې وکړې. پاکستان هند ملامت کړې ده چې د سیالکوټ په سیمه کې یې تیره ورځ ډزې وکړې چې څلور ملکیان یې ووژل او پنځه یې هم ټپیان کړل. هند بیا وایي چې د پارګوال په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو یوه ښځه وژل شوې او درې ملکیان هم ټپیان دي. د پاکستان پوځ همداراز د هند د جاسوسۍ د بي پيلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کوي. خو د هند پوځ او هوایي ځواکونه د پاکستان دا ادعا ردوي. د فرانس پریس اژانس په وینا پاکستان د هند سفیر په اسلام آباد کې احضار کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشر فدریکا مغیرینی څخه غوښتي دي چې په ازبکستان کې د تشدد د زور زیاتۍ د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د غوښتنلیک په متن کې همدارس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د روان کال تر اکتوبر پورې په دې اړه د رسمي بحث غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي امنیتي ځواکونه او د زندانونو ساتونکي په ازبکستان کې له تشدد کار اخلي او د بندیانو د کورنۍ غړیو ته هم سزا ورکوي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه ډله وایي چې اروپایي ټولنه د بشري حقونو پر دغو سرغړونو یو مخ پټه خوله ده. د یمن د جلاوطن حکومت یو شمیر مشران وروسته تر دې د عدن ښار ته ستانه شول چې وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي ځواک په ملاتړ حوثي یاغیان د دغه ښار له اکثرو سیمو پسې واخیستل. راپورونه وایي چې نن یو شمیر وزیران چې د استخباراتي چارو مشران ورسره وو په څو هلیکوپټرو کې د عدن په لمن کې یوې پوځي اډې ته ولاړل. د حکومت یو ویان په عربستان کې وویل چې د یمن د دوهم ستر ښار عدن نوي په سلو کې برخه اوس د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپاني پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړتیا سره سم ځای پر ځای شي. استاسو جرګې د لایحه چې د سر اعظم شینزو ابي په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون د رای ورکول بایکاټ کړل. سر اعظم ابي له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدراعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکو حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدراعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ملګرو ملتو له لوري د یوې محکمې جوړېدل چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې MH17 د غورځېدو د پیښې تحقیقات وکړي طبیعي نه ده او سرچپه نتیجه به ورکړي. کرملن وایي پوتین دا خبرې د هالند له صدراعظم مارک روټ سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. سبا د مالیزیایي الوتکې د سقوط کال پوره کیږي. په دې پیښه کې 298 تنه ووژل شول چې اکثر یې هالنډیان وو. روټ وویل چې د ملګرو ملتو له محکمې سره به ټول هیوادونه ښه همکاري وکړي. د CNN د راپور له مخې د هالند له لورې په یوه تحقیق کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د بوینګ 720 الوتکې په غورځولو تورن بلل شوی دی. او د روسونی هیوادونو د مالی وزیرانو موافقه وکړه چې یونان ته د پور ورکولو پر مسلې به خبري وکړي. د روسون مالی وزیرانو وروسته تر دې د پریکړه وکړه چې د یونان پارلمان دغه قرض ترلاسه کولو لپاره په کور دننه له یو شمېر اصلاحاتو سره موافقه وکړه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون رئیس او غړی او ټاکل د چارو کارپوهان وی هیله ده چې دغه کسان به د افغانستان د انتخاباتي سیستم د پیاوړتیا لپاره کار وکړي.
د ټول امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروف وي.
افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د وایند څرګندونې مو واورېد چې وایي د اختر په ورځو کې به د جمعتونو او هغو سیمو امنیت ته خاص امنیتي تدابیر وي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې مشرانو جرګې ننګرهار ته یو پلاوی استولی تر څو د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري. دا نور رپورټونه سربیره په خپرونه کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد کې د ډزو د تبادلې رپورټ هم لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون رئیس او غړی وټاکل. د جمهور رئیس مرستیال وایاندوی چې شاه سلطان عاکفی د دې کمیسون د رئیس، صدیق الله توحیدی د مرستیال او پاتې 12 کسان د یاد کمیسون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. اخوا به د انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو څارونکو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون لپاره د یادو کسانو ټاکل ګټور نه بولي. وایي چې اکثره ټاکل شوي کسان د حکومت له مشرانو سره سیاسي ارتباط لري. سفیر حسن غزیب په ریپورت لري.
ل میاشتو میاشتو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون لپاره رئیس او غړی وټاکل. دغه کمیسون لپاره شاه سلطان عاکفی د رئیس، صدیق الله توحیدی مرستیال، کاون کاکړ، محمد علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، صالح محمد ریگستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، ډاکټر عالمه، عبدالمجید غنیزاده او تادامیچ یاماموتو د غړی په توګه ټاکل شوی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس به لدی ورسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کیدو په سر تمرکز او کار وکړي.
اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتي افغانستان گماشته شوه.
د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون غړي ټاکل شوی دي چې پر اساس کې شاه سلطان عاکفی ده او صدیق الله توحیدی مرستیال ده. اوس چې دا ګام واخیستل شو، لدی ورسته به ولسمشر د پارلماني انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه تمرکز ولري.
پور افغانستان د قسمت می پښه.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لپاره په ټاکل شوی کسانو کې د ملګرو ملتونو او عدلي وزارت استازي شامل دي، خود انتخاباتو څارونکي د دغو کسانو ګمارنه سلیقي بولي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره ګټور نه تمامېږي.
افرادی کې لسشن معرفي گرفته شوه،
کوم کسان چې معرفي شوی دي په دوو سیاسي ډلو پورې اړه لري. اکثر دغه کسان د انتخاباتو مسلکي او تخنیکی تجربه نه لري. د دغو کسانو په حضور سره چې طرف دی ډیره به سخت وي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې تخنیکی اصلاحات راشي او پروسه به تر ډیره سیاسي شي. مونږ اندیښمن یو چې ان په انتخاباتي جوړښتونو کې به هم بې طرفي تضمین نشي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې ځنډ له ډېر وخت راهیسې توند غبرګونونه پارولی دي. یو شمېر سیاسي او مدني فعالان ټینګار کوي چې که په رښتیا هم په دغه کمیسیون کې په مشرانو پورې تړلي کسان ګمارل شوي وي، د انتخاباتو ډیموکراتیک بهیر به سخت وننګوي. کارپوهان ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره کړي او د اصلاحاتو په راوړلو کې بې طرفه عمل وکړي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
وامریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او غړي وټاکل. د ډیموکراسۍ د څار بنسټ مسؤلان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس او غړیو له ټاکل کېدو هرکلی کوي. وایي چې دا کمیسیون باید ژر خپل کار پیل کړي. د دغه بنسټ رئیس زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل کوم کسان چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوي دي انتخاباتي تجربه لري او خپل کارونه به په ښه توګه ترسره کړي، خو که چېرته له څارونکو ډلو خلکو سره لومړی له منځه تللی اعتماد احیا کړي. سفی الله ستانگزی له ښاغلي بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې دغو کسانو د ګمارنې د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې. نوموړی وایي
دا ډېر یو ښه خبر دی د افغانستان د خلکو دپاره چې بالاخره د ملي وحدت د حکومت رهبرانو په دې باندې وتوانېدل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په اړه باندې موافقې ته سره ورسېږي. او زه هیله من یم چې ژر تر ژره دوی خپل کارونه شروع کړي تر څو چې کولی سو د راتلونکو انتخاباتو دپاره یوه نیټه ولرو او همدارنګه د اصلاحاتو دپاره هغه پروګرام چې دوی مد نظر نیسي هغه د تطبیق دپاره باید یو وخت مد نظر ونیول شي. دا فکر کوم یو ډېر ښه ځای دی د افغانستان د خلکو لپاره.
ښاغلی بارکزی، یوه اندېښنه چې موجوده ده ویل کېږي د دغه کمیسیون ځینې غړي البته سیاسي اړیکې لري له مشرانو سره، د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره، دغه مسله به تر څومره پورې داسې اندېښنې نورې هم زیاتې کړي چې ګواکې په اصلاحاتو کې به لږ څه سستي راشي که څنګه؟
زه فکر کوم په اول سر کې موږ همیشه د دې خبره کول چې د دې کمیسیون غړي باید ټوله بې طرفه او مسلکي کسان واوسي، مګر باید د یاد ونه باسو چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه نه یوازې یو مسلکي او بې طرفه خاص ضرورت لري، مګر د بلې خوا دا یو سیاسي پروسه هم ده او که چیرې بې طرفه او مسلکي کسان په خپلو منځو کې اشتراک شي او هغه د سیاسي جناحو لخوا د تایید وړ ونه ګرځي دا پروسه تنظیم کوي. زه فکر کوم چې د اوس لپاره حداقل یو درې څلور کسان چې د مدني ټولنې په استازیتوب هلته تللي دي دوی کولی شي چې هلته د مدني ټولنې غږ پورته کړي او زه هیله من یم چې دوی وکولی شي ژر تر ژره خپل کارونه پیل کړي او د اصلاحاتو یو پروسه او خصوصا د انتخاباتو د نیټې په اړه باندې یو تصمیم ته سره ورسي.
د شاه سلطان عاکفي، صدیق الله توحیدی، کاون کاکړ او ځینو نورو او بیا د بهرني استازي او همدارس د وزارت عدلی استازي دغه سره تاسو څومره له نږدې پیژنئ، څومره په انتخاباتو باندې پوهیږي، څومره به وکولی شي چې انتخابات ښه ترسره کړي او بالاخره دغه تضمین څوک ورکوي چې بالاخره انتخابات واقعا اصلاح شوي ترسره شي د پارلماني انتخابات راتلونکي؟
زه د عاکفي صاحب سره شناخت لرم، د توحیدی صاحب سره شناخت لرم او ځینې نورو غړو سره شناخت لرم. دوی دواړه چې دي، هم عاکفي صاحب او همدارنګه توحیدی صاحب، د انتخاباتو په اړه باندې تجربه لري، مګر زه فکر کوم چې په هغه صورت کې دوی په خپل کار کې کامیابیدای شي چې د ټولو مدني ټولنو او هغو ادارو سره چې د انتخاباتو په اړه باندې کار کوي د هغوی سره په مشورې باندې خپل کارونه مخته بوځي، نو په هغه صورت کې دوی کولی شي خپل کار په کامیابی سره ترسره کړي. د دوی لپاره مهمه خبره دا ده چې د اعتماد فضا رامنځته کول به لومړیتوب پاید ولري، د دې په خاطر باندې تر هغه وخته پورې چې خلک په پروسې باندې، په ارزښتونو باندې او دارنګه په بنسټونو باندې اعتماد ونه لري دوی به زړه شونه کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې په صحیح ډول باندې اشتراک وکړي. او مهمه خبره دا ده چې د انتخاباتو نتایج باید د منلو وړ وي، همداسې فضا باید رامنځته شي. نو د دې په صورت کې زه فکر کوم چې دوی مشورو ته ضرورت لري او د مشورو په نتیجه کې باید
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ مشر زکریا بارکزی و چې د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس او غړي د ټاکل کېدو او د دې کمیسیون د کار د اهمیت او مؤثریت په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر ورکاو. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم بیا بکړم پر دپښه ونه یا پر لاس ونه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ و بو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کے دا آزادی رادیو پر ویبپاڼا آزادی رادیو ڈاٹ کام ہم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی د پنجشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي وایي که د داسې کانفرنسونو له لارې د اقتصاد پروژو عملاً پیلېدو ته لاره هوارېدای شي نو دا کار له هر پلوه د افغانستان لپاره ارزښت لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پریکړې شوې دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سنبلې د میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تېرېدل دي. پر دې سربېره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بېلابېلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبیعي سرچینو او نورو اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا اویا هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوي ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغېزې څه وې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تېر کې یې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوي. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخواني وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژې چې کله عملي سي، نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته ارزه سي چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بېلابېلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال د جوماتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي چې هلته خلک زیات راټولیږي. په دې وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړۍ ورځ په جوماتونو کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نښه کړل. خو دا چې دا ځل امنیتي ځواکونه ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي
خپل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دي د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی، نو خاصتا د مساجدو لپاره، تفریحګاهو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي. زموږ اساسي مخه د دې پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حمله شندول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهدو، لکه د په لوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جماعت کې وژل سو، دغه راز ځین نورې پېښې هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولري له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی رښتیا هم چې مخالفین په دغسې ورځو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضې ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي، برید وکړي. نو موږ کوشش کوو، موږ هم د خپل ټول امکانات نه کار واخلو، د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو، خاصتا په جماعت کې، په مساجدو کې او نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي. کوشش کوو چې د دوی امنیت ونیسو، یعنې د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو، وزارت ظرفیتونه نه او نور قطعات چې په ریزرف توګه باندې هغه استفاده وشي، او سر د نن ورځ موږ قطعات د یو عالی سطحې د اداراتو کې قرار لري. او نو ان شاء الله ټول تمرکز پر دې دی چې د مخالفینو د بریدو مخنیوي وکړو.
او داسې امیدواري هم شته چې وسلوال مخالفین به لکه مخکې چې ویل چې دوی به د اختر په ورځو کې خپل حمله بندي کړي. سږ کال تاسو امیدواره یاست چې داسې یو کار به وکړي، دوی به خپل ژمنې عمل وکړي او که څنګه؟
خو د افغانستان خلکو هیله دا ده چې مخالفین د جګړې نه لاس واخلي. دا جګړه د دوی په نفع نه ده، دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکوي. هیله دا چې دوی خپله له منځه لاړ شي، او خدای نه خواسته زموږ بې ګناه خلک له منځه لاړ شي. زموږ د ټولو هیله دا ده چې مخالفین د په دې اصل پوه شي، او دوی د برید ونه کړي. د دوی د برید نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بې ګناه خلکو تلفات دي. نو موږ هیله لرو د افغانستان خلک هیله لري چې بریدي ونیسي، نو په وطن کې سوله راشي، او دوی دې په دې پوه شي چې دوی جنگ نادرسته، غلطه او ناروا جنگ دی.
د کورنیو چارو د وزارت څرګندونې واورېده چې وایي د اختر په ورځو کې به په جوماتونو او هغو سیمو کې چې زیات خلک پکې راټولېږي ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. مشرانو جرګې ننګرهار ته یو پلاوی استولی دی تر څو د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې نه وڅاري. خو د دې پلاوی غړي د ننګرهار په ضد او نقیص د ننګرهار په اړه په ضد او نقیص نظرونو په باب فکر کوي، او خپل هم په دې اړه مختلف نظرونه لري. ځینې ننګرهار د امنیت لپاره ښه ارزوي، او ځینې بیا وروستۍ ناامنۍ تاییدوي او په خبره وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې اړه له جلال آباده زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ لرو.
د مشرانو جرګې لخوا ننګرهار ته یو پلاوی راغلی تر څو په دې ولایت کې امنیتي وضعیت له نږدې نه وڅاري. د مشرانو جرګې د شکایتو کمیسیون رئیس او د دې پلاوی مشر ډاکټر زلمی زابلي وویل هغه تصویر چې د ننګرهار د امنیت په اړه مرکز ته ورکړل شوی ناسم دی. د زابلي په خبره یو شمېر خلکو ورته شکایتونه کړي چې ځینې ستونزې چې په دې ولایت کې موجودې دي هغه په پارلمان کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازو لخوا جوړې شوې، ولې نوموړي د چا نوم نه خود.
د ولایت په کابل کې یا په پارلمان کې ډېر بل رقم دی. د ډېرو دوستانو د دې د مشرانو ګیله د خپل د ننګرهار د پارلمان د دواړو خونو د اعضاو څخه وسي. هغو د ننګرهار په مورد کې هم په تشکیلاتو کې دوی مداخله کوي، هم حتی بعضې مصاحبې کوي چې هغه د وضعیت سره حتی په ټکر کې دي، یعنې که وضعیت سم دی حتی دوی د منفي انعکاس وکړي خپل مامنځ کې بېصلاح زور واکي د زور سره وي.
د همدې پلاوی یو بل غړي لسلا بابا بیا په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په سرحدي سیمو کې ځینې مشکلات موجود دي، او د همدې ستونزو له امله یو شمېر خلک له خپلو سیمو څخه ښار ته راکډه شوي دي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خو همیشه ډاډ ورکوي چې هیڅ مشکل نشته، خو مشکل شته تاسو ورشي په بندر کې وګورئ، په بچین کې وګورئ، په نازیانو کې وګورئ، په غنیکیرو کې وګورئ. هغه سرحدي سیمې چې یو ورځ د پاکستان د کنډو نه د داعش په نوم باندې یو ډله لاړو، بل ورځ د پاکستان د کنډو نه د امارت په نوم باندې بله ډله لاړو، هلته د ولسي خلکو ژوند تهدید لاندې دي. دا معنی خو نه لري او د دولت حکومیت یوازې د ولسوالۍ د چار دیوالې پورې، دولت حکومیت به د خلکو د ټولو خلکو ژوند د اساسي قانون په پرانا کې د ټولو خلکو ژوند به د وساتي، د ټولو خلکو ژوند تر سره کوي، د مخالفینو نه، د تورستانو نه، د نورو خلکو نه به وساتي.
لطف الله بابا په مرکزی دولت نیوکه وکړه چې د ولایت سره د مور او میرې سلوک کوي، او زیاته کړه چې د ننګرهار په څیر ولایت ته تشکیل وړ دی، خو اوس مهال دی ولایت په کتو امنیتي ځواکونه کم دي.
زیاتره د ننګرهار سره د دې سره مادن ولایتونه چې دي ول نظر اته نظر ته 15000 پورې تشکیل لري، خو ننګرهار تر اوسه پورې پولیسو تشکیل چي 15000 دی. دا پسند کې چې د مرکزی حکومت دا اندازې دوام کوي، لکه دا څنګه چې د مور میرې سلوک شروع کړی دی، د دې شک نشته چې ننګرهار زیاته ورسواله به ثبوت سره مخ شي.
دغه پلاوی وویل چې دوی به په دې ولایت کې نورو خلکو سره هم وګوري تر څو د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه ځان ډاډمن کړي. د دوی په خبره په پام کې لري چې د اختر په څلورم ورځ د ننګرهار ولایت بیرابیلو قشرونو سره هم ناستې وکړي او په کومو اداراتو کې چې د ننګرهار خلک مشکلات لري هغه یاداش او د حل لارې به ورته ولټوي.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو اوریدل چې مشرانو جرګې ننګرهار ته یو پلاوی استولی تر څو په دې ولایت کې روان امنیتي حالات له نږدې وڅاري. د خبرونې په جریان کې د ایران د وروستیو تحولاتو په اړه هم ریپورت اوري. خو اوس د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد کې د شخړې موضوع. د پاکستان او هند ترمنځ په ګډه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. لا په خبره پی زموږ همکار ذبیح الله شفق ریپورت لري.
د هند او پاکستان ترمنځ پر ګټه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې شوې چې په ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هندي ځواکونو د پاکستان او هند ګډې پولې پر بیلابیلو برخو کې د پاکستانیانو پر کلو بانډو ګولۍ ورولي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د پنجشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د هند سرحدي ځواکونو پر ګډه پوله د سیالکوټ په چپلهار د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر ولسي وګړو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پاکستانی وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنر احضار کړی او هغه ته پر ګډه پوله د هندي ځواکونو پر ډزو کې د ولسي وګړو په وژنه احتجاج کړی دی. دغه وزارت په خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د هند عالي کمشنر ته په ډاګه کړی دا چې دا ډول بریدونه د زغملو وړ نه دي او هند باید پر ګډه پوله د اوربند پریکړې ته ژمن پاتې شي. خو له بلې خوا بیا هندي چارواکي د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان پر ګډه پوله اوربند مات کړی او ځواکونه یې په هندي کشمیر کې پر پوځیانو ډزې کړي چې په نتیجه کې پوځي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس د دې هیواد د دولتي چارواکو په حواله وایي چې هندي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او ځواکونو په ډزو کې د یو هندي وګړي په وژنه په اسلام آباد او نیو ډیلی کې پاکستان ته احتجاج کړی او د دا ډول بریدونو د بندولو غوښتنه یې ترې کړې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په سیالکوټ کې د هندي ځواکونو د ډزو له امله هندي پولیس ته نږدې د پرتو کلو او بانډو اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. تر دې مخکې د روان کال په جنوري او مارچ کې هم د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو پر ګډه پوله پر یو بډزې کړې وې چې په نتیجه کې څلور پاکستانی وګړي مړه او ګڼ شپې نوټه پیان شوي ول. د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو تازه پیښې تر هغې وروسته رامنځته شوي چې د رواني میاشت په لسمه نیټه د پاکستان صدر اعظم نور شریف له خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې سره ولیدل او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې دواړه لوري په دې سلا شوي ول چې دواړه هیوادونه به د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ پیل ته پیل کړي او د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. د یادونې وړ ده چې پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله د اوربند معاهده لاسلیک کړې خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځلې یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړي دي.
د جولای په 14مه نیټه ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه لاسلیک کړه. خو آیا له دې موافقې سره پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه فسخه کیږي؟ په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه له توافق وروسته پر ایران او د ایران د انرژي او اقتصاد پر سکتور د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا له کلونو راهیسې د لګول شویو بندیزونو لویه برخه به یا لري شي او یا به وځنډول شي. خو داسې ښکاري چې اکثر بندیزونه به چې د اټومي کړکیچ له کلونو مخکې پر ایران لګول شوي تر یو ناڅرګند وخته پورې پر ځای پاتې شي. دا مالی بندیزونه د دولتي تروریزم د تمویل د اندېښنو د بشري حقونو د سرغړونو او د بلستیک توغندیو د جوړولو په خاطر لس کاله مخکې پر ایران ولګول شول. ځینې دا بندیزونه په 1990 او 1980 کلونو کې په تهران کې د برمتنیونې له پیښو وروسته ولګول شول. په دې ډله کې ایران ته پر بهرنیو مرستو محدودیتونه او د وسلو او هغو تجهیزاتو پر ورکړه بندیزونه شامل دي چې په ملکی او پوځي برخو کې کار ترې اخیستل کیږي. همدارس د دې بندیزونو له مخې امریکایي وګړي او بانکونه اجازه نه لري چې په ایران کې پانګونه او له دې هیواد سره د تجارتي راکړې ورکړې لپاره له دریم هیواد سره مرسته وکړي. یو مورد چې د ویانا په موافقه کې د یوې استثنا په توګه منل شوی امریکایي شرکتونو ته د ایران د مسافروړونکو الوتکو د پیرودلو او د ترمیم د اجازې ورکول دي. له اسلامي انقلاب وروسته ایران چې ډیری ملکی الوتکې امریکایي بوئنګ شرکت جوړې کړې وې نشو کولای خپلو الوتکو ته نوې پرزې واخلي. ملګری ملتونه به هم خپل دوه مهم بندیزونه چې یو د راتلونکو 15 کلونو لپاره ایران ته د وسلو پر صادراتو بندیز دی او بل د راتلونکو 8 کلونو لپاره د توغندیو د ټکنالوژۍ پر پیرودلو بندیز دی پر ځای وساتي. اروپایي ټولنې تر اوسه نه روښانه کړي چې آیا بندیزونه به یې پر ځای پاتې وي که نه. اوس د ویانا د موافقې مسله د ولسمشر براک اوباما او د ده د مخالفانو ترمنځ له لانجې سره تړلې. په کانګرس کې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، د دې معاملې مخالفان پر ایران لا سخت بندیزونه غواړي او فکر کوي چې د اوباما ادارې د موافقې ته د رسیدو په خاطر ایران ته د امتیازونو په ورکولو کې مبالغه کړې ده.
د ایران په اړه مو رپورټ واورید. وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین و آخرین روز روزگیریتان هم به خیر گذشته باشه، چون ما در آسرالیا دیده شده و گفته میشه فردا به خیر عید است. بر صورت آغاز میکنیم مجله خبری آخری امروز رادیو آزادی را. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت خارجه افغانستان گفته قرار است ششمین کنفرانس ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقوی بر افغانستان به زودی در کابل برگزار شود. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست. نخست در خط چند خبر، سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت خواست است تا در ایامی دست از جنگ بردارند. رئیس جمهور غنی با صدور یک فرمان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تعیین کرد و در اثر درگیری های تازه بین نیروهای پاکستانی و هندی در منطقه سرحدی کشمیر 5 غیر نظامی کشته شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر مربوط به افغانستان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت خواست است تا در ایامی دست از جنگ بردارند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک پیام تبریکی به مناسبت عید فطر طرفهای درگیر جنگ در افغانستان را به انحطاف پذیری دعوت کرده است. در این حال کارن پیرس سفیر بریتانیا در افغانستان نیز فرا رسیدن عید سید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که با فرا رسیدن عید گام های عملی برای آوردن صلح در افغانستان برداشته شود. رئیس جمهور غنی با صدور یک فرمان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تعیین کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که شاه سلطان آکیفی رئیس و صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون معرفی شدند. این کمیسیون در اوایل سال جاری ایجاد، اما به دلیل موجودیت اختلافات میان رئیس جمهور و ریاست اجرایه تا هنوز کارش را آغاز نکرده است. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک 10 مخالف مسلح دولت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی این ولایت به رادیو آزادی گفت مخالفین که امروز در این حمله کشته شدند افراد وابسته به شبکه اقونی بودند. آقای خوگیانی افزود افراد کشته شده در رویداد ولسوالی جلریس که در آن 26 پلیس محلی کشته شدند هم دست داشتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است در 2 ماه آینده ششمین کنفرانس ریکا یا کنفرانس همکاری های منطقوی کشورهای منطقه برای افغانستان در کابل برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت برای آزادی گفت
قرار است در مورد همکاری های آینده اقتصادی منطقوی با جمهوری اسلامی افغانستان بحث صورت بگیرد.
شکیب مستغنی افزود که در این کنفرانس در مورد همکاری های اقتصادی و به خصوص در بخش های ترانسپورت، ترانزیت، تجارت، منابع انرژی و طبیعی کشورهای منطقه بحث صورت گیرد. هم چند خبر بین المللی. در اثر درگیری های تازه بین نیروهای پاکستانی و هندی در منطقه سرحدی کشمیر 5 غیر نظامی کشته شدند. پاکستان این را به تیراندازی در منطقه سیالکوت متهم کرده که در نتیجه آن 4 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر هند میگوید یک زن زمانی کشته شد که سربازان پاکستانی بالای منطقه پارگوال تیراندازی کردند. از مجروح شدن 3 تن در این رویداد نیز گزارش شده است. سازمان عفو بین الملل یک درخواست را برای فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده و از وی خواسته است تا اقدامات لازم را برای پایان دادن شکنجه و خشونت در ازبکستان بگیرد. در متن این درخواست همچنان آمده که وزرای اتحادیه اروپا باید در اکتبر سال جاری روی این مسئله بحث کنند. سازمان عفو بین الملل میگوید نیروهای امنیتی و محافظین زندان در ازبکستان برای گرفتن اقرار و دیگر اطلاعات از شکنجه استفاده می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را اندازی یک محکمه سازمان ملل متحد برای مظنونان سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا در شرق اوکراین را قبل از وقت خوانده میگوید نتایج این محکمه مفید نخواهد بود. کرملین میگوید پوتین این مسئله را طی یک تماس تلفنی با صدر اعظم آلن در میان گذاشت. این در حال است که قرار است فردا از اولین سال روز سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا که 298 نفر در آن کشته شده بودند یاد بود به عمل آید. و خبر اخیر این که مجلس نمایندگان ژاپن یک قانون را تصویب کرد که به اردو این کشور اجازه می‌دهد تا از نیروهای خود در خارج از ژاپن بیشتر استفاده کند. این قانون امروز با اکثریت آرا از سوی اعضای حزب صدر اعظم شینزو آبی در پارلمان تصویب شد. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن پس از رأی گیری پارلمان در اشاره به افزایش حضور چین در منطقه گفت او میگوید وضعیت امنیتی در اطراف ژاپن در حال تغییر و خیلی دشوار است و این قانون برای حمایت زندگی مردم ژاپن و جلوگیری از جنگ ضروری می باشد. بر اساس یک احصایه بیشتر از نصف مردم ژاپن با این قانون تصویب شده مخالفت نشان داده و میگویند با تصویب این قانون موقف سلامیز 70 ساله ژاپن متضرر خواهد شد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است ششمین کنفرانس ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان به زودی در کابل برگزار شود.
تجارت، ترانسپورت، ترانزیت منطقه‌ای، انرژی، منابع طبیعی، ساحه گسترده فرصت‌های همکاری‌های منطقه‌ای با جمهوری اسلامی افغانستان بحث صورت می‌گیرد.
ریاست جمهوری رئیس و اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را برگزید. مسئولان دیدبان دموکراسی افغانستان از گزینش رئیس، معاون و اعضای کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی استقبال می کند.
فکر می کنم بعد از ماها انتظار یک خبر بسیار خوش است که بالاخره رهبران حکومت وحدت ملی تانستند به یک موافقه در مورد رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به یک نتیجه برسند.
گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره زرغون منگل سم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان گفته قرار است ششمین کنفرانس ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقه‌ای بر افغانستان تا 1.5 ماه دیگه در کابل برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی ای وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت دی کنفرانس در مورد فرصت‌های آینده برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بحث میشه. از سوی هم شماری از تحلیلگرای اقتصادی ای کنفرانس به خاطر رشد اقتصاد کشور مهم دانسته تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برنامه‌های قانع کننده را در ای کنفرانس مطرح کنه. فرشته ندا جزئیات دارد.
ترانزیت، ترانسپورت، تجارت، انرژی و منابع طبیعی از مسائل است که در ششمین کنفرانس ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان روی آن بحث می‌شود. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که علاوه بر این موضوعات، روی برنامه‌هایی که در کنفرانس پنجم ریکا روی آن تاکید شده بود نیز بحث صورت می‌گیرد. آقای مستغنی همچنان گفت ششمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان به تاریخ 12 و 13 استانبول سال جاری در کابل برگزار می شود.
عنوان این کنفرانس راه ابریشم از قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان است. بر علاوه دیگه طرح‌هایی که برای همکاری‌های اقتصادی منطقوی با جمهوری اسلامی افغانستان در ریکای پنجم طرح‌ریزی شده بود، قرار است در مورد همکاری‌های آینده اقتصادی منطقوی با جمهوری اسلامی افغانستان در حوزه‌های مختلف از قبیل تجارت، ترانسپورت، ترانزیت منطقوی، انرژی، منابع طبیعی، راه‌های گسترده است.
به گفته آقای مستغنی، در این کنفرانس نماینده های 70 کشور و سازمان های بین المللی و منطقوی اشتراک می کنند. اما وی در مورد این که حکومت افغانستان برای این کنفرانس چه آجندایی را تهیه کرده است جزئیات ارائه نکرد. پنجمین کنفرانس ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان در تاجیکستان برگزار شده بود. کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا از سال 1384 به این سو در شهرهای کابل، دهلی جدید، اسلام آباد، استانبول و تاجیکستان برگزار شده است. رئیس جمهور اشرف غنی نیز چند روز قبل در نشست سازمان شانگهای گفت که قرار است در آینده نزدیک کنفرانس همکاری های اقتصادی برای افغانستان یا ریکا در کابل برگزار شود. از سوی هم برخی از کارشناسان اقتصادی این کنفرانس را در بخش تقویت روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه مهم می‌خوانند. محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این پروژه وقتی عملی شود نه تنها برای مردم افغانستان جای کار و رواید پیدا میشه، بلکه در مسیر این ایجاده ها طبعا در داخل افغانستان تولیدات افغانستان و سرمایه گذاری در منابع طبیعی و زراعتی افغانستان بلند میره و این از طریق همی راه ها میتونه که به جهان عرضه شود که خودش رشد اقتصادی و ازدیاد عواید زیادتی را نشان میده.
با آنکه تاکنون چندین کنفرانس همکاری های اقتصادی برای افغانستان در کشورهای مختلف برگزار شده، اما تحلیلگران میگویند که این کشور به گونه درست نتوانسته است کمک های جهانی را جلب و به مصرف برساند.
ریاست جمهوری افغانستان رئیس و اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را برگزید. معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که در این لیست 14 تن به شمول شاه سلطان حاکفی به حیث رئیس و صدیق الله توحیدی به حیث معاون کمیسیون گماشته شدند. در این حال شماره از ناظرین انتخاباتی گزینش افراد در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارا نمیخوانند و میگن که اکثری افراد با رهبرای حکومت نزدیکی سیاسی دارند. نظیفه محبوبی جزئیات دارند.
پس از ماها تأخیر، سرانجام ریاست جمهوری افغانستان رئیس و اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را برگزید. شاه سلطان حاکفی به حیث رئیس، صدیق الله توحیدی به حیث معاون، کاون کاکر، محمد علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، سالی محمد ریگستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، دکتر علمه، عبدالمجید غنیزاده و تادامچی یاماماتو، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، به حیث اعضای این کمیسیون برگزیده شدند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی میگوید که رئیس جمهور پس از این روی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تمرکز خواهد کرد.
اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان گماشته شده که در رأس از او آقای شاه سلطان حاکفی و معاونشان صدیق الله توحیدی است. اکنون که این گام برداشته شد، گام بعدی کار روی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان است که بعد از این تمرکز رئیس جمهور افغانستان دو قسمت می.
در حالی که در میان اعضای برگزیده شده از سوی رئیس جمهور به این کمیسیون از گزینش نماینده سازمان ملل متحد و وزارت عدلیه افغانستان به حیث عضو نام برده شده است، اما ناظران انتخابات گزینش این افراد را سلیقه‌ای می‌دانند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس کیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌گوید این افراد برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کارا نیستند.
افرادی که لیستشان معرفی گرفته شده افرادی هستند که مربوط به دو تیم سیاسی میشن و اکثرشان تجربه مسلکی و تکنیکی انتخاباتی را ندارند. با حضور همچه افراد و با بی‌طرفی که بی‌طرف نیستن و طرف قرار دارن، خیلی دشوار خواهد بود که جهات تکنیکی وارد انتخابات افغانستان شه و بیشتر پروسه سیاسی میشه و ما نگران هستی هستیم که حتی بی‌طرفی نتونه در ساختارهای انتخاباتی تضمین شه.
تأخیر در گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت با عکس‌العمل‌های در چند ماه اخیر همراه بوده است. پیش از این رئیس جمهور شکری بارکزی را به حیث رئیس این کمیسیون معرفی کرد، اما این گزینش با عکس‌العمل‌های اسوی ریاست اجرایی روبرو شد. حال شماری از فعالان مدنی و کارشناسان تاکید می‌کنند که حضور افرادی که وابستگی‌های سیاسی دارند در این کمیسیون می‌تواند دموکراسی را در این کشور زیر پرسش ببرد. هرچند اعضای این کمیسیون گماشته شده، اما شماری از کارشناسان تاکید می‌کنند که این افراد باید برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بی‌طرف عمل کنند. در غیر آن دموکراسی در این کشور زیر پرسش خواهد رفت. این کارشناسان می‌گویند که باید هر چه زودتر انتخابات ولیسی جرگه برگزار گردد.
در این حال شنونده عزیز، اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفتند که 4 ماه مهلت رئیس جمهور برای ارائه گزارش از سوی این کمیسیون پایان یافت، اما به دلیل عدم تعیین رئیس کمیسیون اونا تا حال یک نشست هم برگزار نکردن. ولی حال رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را انتخاب کرده و این مشکل هم رفع خواهد شد. از طرف دیگر شنونده عزیز، مسئولین دیدبان دموکراسی افغانستان از گزینش رئیس، معاون و اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی استقبال کرده و گفتند که این کمیسیون باید هر چه زودتر به کارش آغاز کنه. بر اساس یک فرمان تازه رئیس جمهور، شاه سلطان آکفی به حیث رئیس، صدیق الله توحیدی معاون، کاون کاکر عضو و برخی افراد دیگه به حیث اعضای این کمیسیون تعیین شدند. همکارم فرشته ندا با زکریا بارکزی مصاحبه کرده و نخست ازش در مورد افرادی که در این کمیسیون تعیین شدن پرسیده.
فکر میکنم بعد از ماها انتظار یک خبر بسیار خوش است که بالاخره رهبران حکومت وحدت ملی تانستند به یک موافقه در مورد رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به یک نتیجه برسند و ما فکر میکنم که کمیسیون باید به زودترین فرصت فعالیت خود آغاز کنه بعد از اید و کارهای عملی خود، پیشنهادات خود به حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان ارائه بکنند. در ضمنش ما فکر میکنم که کار مهمی که کمیسیون باید انجام به تازه طرف باید مشوره ها داشته باشه همراه تمام جوانب زیر ربط پروسه انتخابات و از طرف دیگه اعتماد سازی کنند به پروسه انتخابات تا که ما مطمئن شویم که مردم افغانستان باز هم با اعتماد به طرف صندوق‌های رای خود رفتن و از همه مهمتر نتایج انتخابات مورد قبولشان خواهد.
جناب آکفی صاحب، بعض نگرانی های وجود داره که تعداد اندک از این افرادی که در کمیسیون گماشته شدن، یعنی طرف سیاسی قرار دارن یا از طرف رهبرا یا تعیین شدن، شما چی فکر میکنین که آیا این نگرانی ها واقعا معجزه است یا خیر، یعنی واقعا افراد بی‌طرف در کمیسیون گماشته شدن؟
ما فکر میکنم یک تعداد محدودی از نمایندگان جامعه مدنی در این کمیسیون حضور داره و اکثریت مطلق اعضای از این کمیسیون مربوط به دو جناح سیاسی است و ما فکر میکنم که بر علاوه از اینکه ما باید در پروسه اصلاحات انتخاباتی کسایی داشته باشیم که هم در مورد مسائل انتخاباتی و هم در مورد مسائل مسلکی تجربه خوب داشته باشند، پروسه اصلاحات انتخاباتی یک پروسه سیاسی می باشه. مگر اگر طوری می بود که کسای بی‌طرف ما همیشه پیشنهادش داشتیم کارهای خود با پیش می بردن و او مورد تایید جناح‌های سیاسی قرار نمی گرفتن، باز پروسه با مشکل مواجه می شد. من فکر می کنم که بودن جناح‌های سیاسی در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی درست است که باید باشند، مگر هر که اول باید کسانی بزنند که به طور بی‌طرفانه و مسلکی پروسه انتخابات تعقیب کردن و تجربه کافی در مورد از دار.
آکفیسه به محترم، کسایی که در پوستا گماشته شده مثلا به صفت رئیس، شاه سلطان آکفی و صدیق الله توحیدی به صفت معاون و بعض افراد دیگه که گماشته شده، آیا شما با اینا شناخت دارین و چقدر یا میتونه موثر تمام شود در کار کمیسیون انتخابات، در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و چی تضمین وجود داره که انتخابات آینده که برگزار میشه به گونه شفاف خواهد بود؟
ما فکر میکنم که به جز دوم سوال شما برسم که گونگی انتخابات آینده مربوط از ایست که این کمیسیون با چی پیشنهادات به طرف حکومت وحدت ملی میرن و با مردم افغانستان راه حل پیشنهاد میکنن که ما شاهد بحرانهای انتخاباتی نباشیم و از طرف دیگه ما اردو
مصاحبه بود با زکریا بارکزی عضو دیدبان دموکراسی افغانستان. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. قرار است کنترل حریم فضایی افغانستان تا دو ماه دیگه به حکومت افغانستان سپرده شود. یک مقام ریاست هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت که اونا در خصوص آمادگی های کامل دارن. سحر لیوال جزئیات داره.
افغانستان تا 16 سپتامبر سال جاری میلادی کنترل حریم فضاییش را به کمک متخصصین خارجی به عهده میگیرد. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید آمادگی کامل دارد تا کنترل حریم فضایی کشور را به عهده بگیرد، اما اضافه میکند که برای کنترل حریم فضایی با یک شرکت خارجی قرارداد صورت گرفته است. محمود شاه حبیبی معاون بخش عملیاتی این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای پیشبرد این مدیریت نیاز است تا 80 متخصص خارجی در این بخش با افغان ها همکاری کند.
ما حالا با یک شرکت خارجی قرارداد کرده ایم. از طریق این شرکت متخصصین خارجی در این بخش استخدام می کنیم. این متخصصین خارجی یک جا با افغان ها کار کرده و حریم فضایی را کنترل خواهند کرد. همه مسئولیت های کنترل حریم فضایی افغانستان در 16 سپتامبر از نیروهای ناتو و آمریکا به حکومت افغانستان سپرده می شود.
آقای حبیبی گفت کارمندان افغان برای یادگیری مسائل مسلکی در این بخش در داخل و خارج از کشور تحت آموزش قرار دارند. وی گفت تلاش می شود تا افغان ها بتوانند در سالهای آینده بخش های عملیاتی کنترل حریم فضایی را نیز به دست بگیرند. با گفته آقای حبیبی در حال حاضر کارمندان افغان از تجهیزاتی که حریم فضایی توسط آن کنترل می شود حفظ و مراقبت می کنند. از سالهای گذشته تا کنون حریم فضایی افغانستان از سوی ناتو و نیروهای آمریکایی کنترل می گردد. قبل از این وزیر ترانسپورت افغانستان گفته است که این کشور نتوانسته انستیتوت هوانوردی ملی را با تصدیق سازمان بین المللی هوانوردی همسان سازد و از همین سبب اسنادی را که فارغان این انستیتوت به دست می آورند به سطح بین المللی اعتبار ندارد. در این حال برخی از آگاهان امور هوانوردی می گویند که حکومت افغانستان نتوانسته است در سالهای گذشته در بخش فضایی ظرفیت سازی لازم کند. سید مهدی سیدی معاون اسبق اداره هوانوردی افغانستان:
وزارت ترانسپورت هوانوردی ظرفیت سازی میکرد، پرسنل تربیه میکرد، آماده میساز فضای افغانستان. اولین کاری که باید شود در این مملکت برای رشد ظرفیت سازی و تربیه پرسنل توجه خاص خود بکنند. به این صورت افغانستان آماده برای نیست.
و با برآگاهان بخش هوانوردی حضور متخصصین خارجی برای کنترل حریم فضایی افغانستان نشان دهنده آن است که این کشور ظرفیت کادری و تکنیکی که بدون خارجی ها حریم فضایی را اداره کند ندارد.
لیگ رادیویی، تازه های ورزش افغانستان و جهان.
در برنامه این هفته، المپیک افغانستان آمادگی فرستادن چند فدراسیون را به بازی‌های المپیک 2016 برزیل دارد. مسئولین ریاست المپیک به این پرسش پاسخ خواهند گفت.
پنجشنبه شب برنامه ای از قدیر مشرف در لیگ رادیویی از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:52 که شام با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم تشکر که با ماست. این رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین خبرها با شماست. وزارت داخلی افغانستان گفته در ایام عید تدابیر خاص را برای تامین امنیت مساجد و محلات پر ازدحام روی دست گرفتن. ای در حال است که ظرف چند سال اخیر مخالفین مسلح تلاش کردند تا در روز اول عید مسئولین حکومتی و مردم در مساجد هدف عملات تروریستی قرار بدن. اما ای که امدفع نیروهای امنیتی در خصوص چی تدابیر را روی دست دارن، همکارم آرزو قیاسی با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله مصاحبه کرده و نخست ازش در مورد آمادگی های امنیتی امسال در مساجد پرسیده.
بر اساس پلان امنیتی که برای تامین امنیت روزهای عید مبارک عید فطر امنیتی افغانستان به گونه مشترک ساخته شده، مسئولیت تامین امنیت مساجد، تفریحگاه‌ها و شهرهای بزرگ و شهرها، یعنی هر آنچه که در پلان آمده تا این که نیروهای پلیس بتانه فضای امن برای مردم افغانستان فراهم بسازه، سر از امروز اینا مشغول وظایف خود هستند. به سطح عالی ادارات خواهند بود الی ختم روزهای مبارک عید و ان شاءالله تمام امکانات خود کار خواهند گرفت که مردم عزیز ما روزهای عید در فضای خوشی و آرامی سپری بکنند.
صدیق صاحب، چه فکر میکنین که امکان چون مساجد چقدر مورد تهدید مخالفین مسلح قرار خواهد گرفت؟
خب متاسفانه مخالفین مسلح هر آن جایی که مردم تجمع کرده در گذشته ها هم شما موارد دیدین که در مساجد تا اینا دست به حمله زدن و مورد اخیر در ولایت بغلان که در صحن مسجد مواد انفجاری را جابجا کرده بودن. از این خاطر بسیار مهم است که ما تدابیر امنیتی را برای تمام جایی که مردم عام میرن حضور می داشته باشند بخصوص مساجد روی دست بگیریم و شامل پلان امنیتی است.
صدیق صاحب، تدابیری که شما آل روی دست دارین چی تفاوت با گذشته خواهد داشت چون چندین باری مساجد مورد حمله قرار گرفته؟
خب یعنی ما بهترین تلاش خود به خرج دادیم و از امکانات خود به گونه عظیمی استفاده کردیم که تدابیر امنیتی گرفته شود و هر نوع توطئه و دسیسه و حمله دشمن خنثی شود، یعنی ما بتانیم از حمله های دشمن جلوگیری بکنیم و دشمن هم نتانه که در یک جای کار را بکنه که باعث خدای نخواسته تلفات مردم ملکی شود. ما تلاش خود میکنیم و امیدوار هستیم که مردم هم با ما همکاری همیشگی خواهد داشته باشند و ما بتانیم یک جای روزایی در فضای امن سپری کنیم و از تمام امکانات خود پلیس کار بگیره و وظایف بیشتر اینا انجام بدن و خودم نیروهای امنیتی اید نکنن و بجای بودن با فامیلشان برن از مردم خود حفاظت بکنه. این کار نیروهای امنیتی افغانستانه که در روز عید در کنار فامیل خود نیست اما از مردم خود دفاع میکنه.
صدیق صاحب، آیا فکر میکنین مخالفین مسلح به او تعهد خود که اکثرا گفتن که در روزهای عید از جنگ دست میکشن عمل خواهند کرد؟
ما امیدوار هستیم تقاضای مردم افغانستان است که کسایی که به نام مخالف است دست از جنگ بکشن، به خصوص در روزهای مبارک عید اینا حمله نکنن یا کار نکنند که باعث این شود تا مردم با مشکل روبرو شود یا خدای نخواسته مردم قربانی شود یا تلف شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که گفت در ایام عید تدابیر خاص را برای تامین امنیت مساجد و محلات پر ازدحام روی دست گرفته ای وزارت. شنوندی عزیز، امی حال خبر به ما از ولایت فرا رسید که در یک بازار مزدحم یک انفجار صورت گرفته و تلفات را هم در بر داره. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت در خط تلفن با ماست. آقای فطرت سلام و شامتان بخیر، بفرمایین جزئیات حادثه را بتین.
سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین در شهر فرا، البته در خود بازار نزدیک مقام ولایت، یک ماینی که در یک موتورسیکل جاسازی شد لحظات قبل انفجار نمود که تافین ارقامی که به دست ما رسیده 15 تن در ازی حادثه زخم برداشته که به شفاخانه رسیده و 2 تن کشته شده. در بین کشته شده ها فقط 2 تن از نیروهای امنیتی وجود داره و بقیه افراد ملکی هستند و به مقامات امنیتی هم که ما صحبت کردیم میگه به هدف بیشتر یک موتور نیروهای امنیت ملی بوده که از این مسیر تیر میشده ولی در بازار است. تا فعلا مسئولیت یاد سر کسی به دوش نگرفته و بیشتر کسایی که هم زخمی شده کسایی بوده که به خاطر عید به بازار به خرید آمده بودن.
با تشکر از شما احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در فرا بود که از انفجار ساعت پیش، ساعت 6:30 عصر، 6:30 شام به وقت افغانستان در یک بازار مزدحم در فرا یک انفجار صورت گرفت که در این انفجار 2 نفر کشته و حدود 15 تن دیگه جراحت برداشتند. رادیو آزادی. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی مفصل دیشبش از توافقنامه هستوی با ایران دفاع کرد. بارک اوباما به انتقادات هم پاسخ داد که در مورد توانایی نظامی ایران در منطقه پس از این معامله و تهدید احتمالی بر امریکا مطرح شده بود. جزئیات این گزارش در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، یک موضوع دیگه خبری ای است که مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش روز افزون خشونت علیه زنان در یوزه در ایزون خبر دادن. مسئول صاحبی بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور گفته که نسبت به 4 ماه نخست سال گذشته در جریان سال جاری خشونت علیه زنان در ایزون بیش از 20% افزایش نشان میده. یک مسئله دیگه خبری است شنونده عزیز که مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان اطمینان دادن که بخش اعظم آمادگی ها بر مراسم حج بر حجاج افغان تکمیل شده. معین وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که امسال تلاش صورت گرفته تا در تناسب به سالهای گذشته سهولت های بیشتر بر حجاج افغان در عربستان سعودی فراهم شود. در حال برخی از اعضای ولسی جرگه که از چگونگی روند کاری وزارت در عربستان سعودی نظارت دارند، کار ای وزارت در عربستان قناعت بخش خواندند. یک مسئله دیگه خبری ای بود که لحظات پیش شنیدین، قرار از کنترل حریم فضایی افغانستان تا 2 ماه دیگه به حکومت افغانستان سپرده شود. یک مقام ریاست هوانوردی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا در خصوص آمادگی های کامل دارن. با این گزارش ها رسیدیم به پایان مجله خبری ای ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. شما رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغونه منگل استم. بسیار زیاد تشکر که با ما بودین. پیش بینی شده که فردا عید است. عیدتان پیش از پیش مبارک. روزه ها و عبادات و نمازهایتان قبول. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. شبتان بخیر.